پوهان دي ته اړ کړه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې شروع کړي. د دولتي خزانې کمیدل او اقتصادي ماتې هم د انقلاب د راتلو یو لامل و چې شپاړسمې لویې هم په دې باندې ونتوانېدل چې د خلکو اداره وکړي. چې بیا وروسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او دغه خلک د حکومت پر ضد باندې راپاڅي، دغه په دغه وخت کې شپاړسم لویې او د هغه مېرمنه هر دې ته مجبوره کېږي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي، خو بیا هم خلک د هغو مخنیوی کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کوي. د هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم شو، خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دوی ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه او کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و، شتمنی به یې درلوده، دغه خلک به ډېر ښه ژوند درلودي. مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډېر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم او استبداد، د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي. او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نومونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب، د دغه انقلاب اغېز نه یوازې په فرانسې کې بلکې د اروپا په زیاترو هیوادونو کې لیدل کېږي. له همدغه امله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کېږي. نو د نن ورځې زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په مهربان او لوی رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوره سره ملتیا وکئ او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلئ. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، دی واک ته رسیږي. نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کومو هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو، د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړي او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوي. په دې وخت کې امان الله خان چې و هغه ته دشکلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتانوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړي او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازار سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغونپوهانو او ختیځپوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمانځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته د مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیه ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي، چې امان الله خان د ترکیې څخه بیا ځي ایران ته، او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستۍ د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځي نو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته د راتګ پر مهال باندې امان الله خان دا وویل چې زموږ هیواد ډېرې ارزښتناکې شتمنۍ لري، او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول، و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوې ډېرې بریاوې لاسته راوړي، چې د هغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه، او د دې تر څنګ د نویو وسلو پیرودنه، د صنایعو د پرمختګ، د لارو چارو برابرول، د ټکنالوژي څخه سمه استفاده کول، او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه واک ته ورسېدی. دا امیر امان الله خان د مسافرتونو په هکله باندې وپوهېدلو، دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي، د کومو ځایونو او کومو خلکو څخه لیدنه کوي، وروسته دغه سفرونه دته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول واک ته رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده، چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کېده د انګریزانو سره، په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه، او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه. چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ، او د امانی دولت تر نسکرېدو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ښه شهرت درلود، د امان الله خان په نامه خلک د واک ته لاسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل، او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بېلابېلو قبیلو او قومونو څخه یې 12,000 کسه سره متحد کړل، چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ، او کابل د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ. یعنی دا هڅه یې کوله یا دا سیاست یې کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلي، یا هغه خپل کې چې د دغو مخورو خلکو د خپلولو څخه یې هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي له منځه وړلو، چې دا یعنې دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځه یوسي. چې د نن میاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییزو ځواکونو باندې اوښتی و، چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپلو اوړونو ترمنځ وویشلې، او سردار محمد هاشم خان یې د لومړي وزیر په توګه وټاکه. چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول، او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پاچاهي په وخت کې د پاچاهي وخت چې هغه 4 کاله و، د هیواد امنیتي حالت مخ په ښه کېدو و، او د مرکزي دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي، چې د دغه شته حالات څخه دی خوښ نه و، او اصلاحاتو هم دوام پیدا کړي، خو لړۍ یې په پڅ توګه پرمختلله. یعنې دغه کارونه ډېر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د پوهنې د جشن د لمانځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومېده دی ووژل سو. چې دا د محمد نادر خان واک ته رسېدل او د د واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو. چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و، دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو، او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټولې چارې چې وې هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وې. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ته راځو. سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهۍ کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې دوی د اداري سیستم د نوي کولو په هیله دا هڅه وکړه چې ملکي جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معارف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي له امله له پلوه د پام وړ نه و، خو بیا هم سره له دې کولای شو چې هغه د دغه خدمتونه ردلې څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې ښوونځي د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود صدارت دورې ته راځو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله او دی بیا د دیموکراسۍ د پلار په نامه پیژندل کیږي. او هغه په کورنۍ چارو کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو په رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود د صدارت پر مهال باندې د آزادو ټول ټاکنو یعنی د انتخاباتو ترسره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې. او په 1920 زیږدیز کال کې انتخابات ترسره شوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لار پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کار سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړي رول کمزوري سو. او په دې وخت کې د افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ. او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل سو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو. او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لاره هواره سو. او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملي نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې باندې سره رامنځته سول چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه ترسره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو. پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ سو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړې د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي او د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان په شری رامایسته سو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق له معلومات لاسته راوړل. په پای کې مو مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق له وویل چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي او د دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې. پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، د چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي، او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه شته، چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په هکله معلومات لاسته راوړل، د سردار محمد داود خان د صدارت په هکله وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مهم ویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسو، د صدارت څه ډول منځته راغلي او وروسته څه ډول پای ته ورسېدي. په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو، او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې راسره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نه کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او د صحت جمعې بم پتنوي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح خلاصت وایم. هیله د چنن ورځ هم د تل په څیر د لوست خلنې شي بوره سره ملتیا وکي او د لوستخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم څپرکی پیلو، چې په دې څپرکی کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمېست کېدو په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو، ترڅنګ دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوو. مثلا د بین النهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهیږو، ترڅنګ د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو، د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په هکله ده چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي. په دې هکله د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په هکله بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي، او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي، او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلیږي، او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حق لوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي، تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړنۍ تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځانګړنې لري لومړنی تمدنونه. اول دلیل یا اول ځانګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب، د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې دا د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه. شهرونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سول، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شهري انقلاب په نامه یاد سوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شهري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم، سیاسي او نظامي جوړښتونه دي. د شهري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته سوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه، او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته سول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنی کله چې شهري ژوند پیل سو، په دې وخت کې حکومتونه رامنځته سول، حکومتي ادارې جوړې سولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا د دغه حکومتي ادارو د ساتلو لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته سول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم، د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوی ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي. یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم، هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي. د توحید لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا درواغجن رول رامنځته سو، او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره یې د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په حق لمو وپوهېدلو چې تمدن خپل څه شي دي، ولې رامنځته سوی دي یا څه ډول رامنځته سوی دي او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلی او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي. او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی، چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلی او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلی او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي، هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی، او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسونه په نامه یادیږي، چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی درلود چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرېدو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډېر سو، نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر زیږدیز کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو، او هلته د یو نوي تمدن بنسټ کېښود چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و، د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده، په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي، او دغه ټول سومري دولتونه د ده تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر میلاده اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه گیلګمیش نومیدی هغه لمنځ یو ور او واقع تر لاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغې لړۍ د دوو پیړیو واکمنۍ څخه وروسته یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یوه قوم له خوا څخه چې هغه کوتي نومېدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتانیانو بیا یوه پیړۍ واکمنۍ وکړه یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سوه دوی تقریبا یوه پیړۍ بیا خپله واکمنۍ ته دوام ورکوي او په پایله کې بیا د سومریانو دخوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي سره یو ځای کیږي او د اور واکمنۍ رامنځته کوي چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شوده او یو ځل یې بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع سوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې وه یا کوم سیاسي ځواک چې و هغه ته یې د پایټکې کېښودې او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړې. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع سوې. یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع سوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنې دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن چې هغه حمورابي نومېدی چې دی د بین النهرین یووالي ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي د سترواکي بنسټ دی. یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې لیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالي ټینګوي یا په بین النهرین کې یووالي رامنځته کوي د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډیره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډیر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي. یعنی د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته هغه ته د هغو د اوسېدو ژوند و که د کروندګري برخه وه که د سوداګري برخه وه که د مسافرتونو برخه وه د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و چې د پخواني نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلیږي او په پایله کې بیا دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلیږي چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم او د اشور په نامه د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه هغه کلدانیان وو. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سو چې کلدانیانو اخیرنی قوم وو چې په بین النهرین کې یوه پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي. یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي ځکه هغوی خپله پلازمینه د نینوا
څخه د بابل شار ته ولېږدوله او دا هڅه یې وکړه چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي. د حمورابي قانون هم عملي کړي خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل شار ته راوستې او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله پوهیدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې تر څنګ د مصر د تمدن په هکله هم وپوهیدلو، چې د بین النهرین تمدن په هکله هم وپوهیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio salar